آمریکا و رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای آمریکا.
سلامو اوریدونکو، السلام علیکم. دا د امریکا غ واشنگتن دی. نن د شنبه ورځ ده او د 1940 نوی لمریز کال د لیندۍ اتیشتمه ده چې 2015 میلادي کال د دسمبر له 19 نیټې سره سمون خوري. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
د امریکا د استازو د مجلس ډیموکراتانو یو نوی قانون تصویب ته معرفي کړی چې پکې د مسلمانانو پر ضد کرکه غیر قانوني ګڼل شوې ده. ولسمشر اوباما وایي چې حکومت به د اسلامي دولت ډله وځپي او راتلونکي اونۍ به اروپا ته ورغلیو کډوالو شمیر 1 میلیون کسانو ته ورسیږي.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کېږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د مجاهدینو، یو شمیر پخوانیو مشرانو او جهادي قمندانانو د افغانستان د حراست او ثبات شورا اعلان کړی ده. کارپوهان په دې باور دي چې روسیه به په یوکران کې له خپلو اصلي مقاصدونه په دومره اسانۍ لاس وانخلي او د میندو او ماشومانو د صحت او روغتیا په ساتلو کې روزل شوې نرسانې او قابلې زیات اهمیت لري. په دې اړه به رپورټونه واورئ، خو لومړی له آصف الکوزی نه د دې ساعت پوره خبرونه واورئ.
د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر افغانستان ته د یو نایلند سوي سفر په لړ کې رسیدلی دی. هغه افغانستان ته په داسې حال کې سفر کړی چې په دې هیواد کې تشدد مخ په زیاتېدو دی، په خاصه توګه د دغه هیواد په ختیځ کې چیرې چې د اسلامي دولت تروریستي ډلې ځالې جوړې کړې دي. د امریکا د دفاع د وزارت په یوه نوي سروې کې راغلی دی چې د تېر کال په پرتله سږ کال په پلازمینې کابل کې تروریستي بریدونه 20% زیات شوي دي. د هلمند ولایتي امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په جنوب کې د خانیشین سره دی ولسوالۍ تر یوې سختې جګړې وروسته بیرته له طالبانو څخه نیولې ده. دا چارواکي وایي د خانیشین ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات شوي او پرون سهار وختي افغان امنیتي ځواکونه د دغه ولسوالۍ مرکز ته ورننوتل او مرکز یې ونیوي. د خانیشین په ولسوالۍ کې د سرحدي قواو یو مقام سمونوال عبدالعلي کلیوال امریکا ته قشنریو ته ویلي دي چې په دغو پوځي عملیاتو کې د افغان حکومت مات دو څلبېشت مخالف واستوال وجل سوي دي. د غراز د واشر پولیسوالۍ کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولسوالۍ د نیولو لپاره د هوایي ځواکونو په ملتیا د افغان حکومت د مخالفو واستوالو برید ناکامه کړی دی. واستوالو طالبانو د هلمند د امنیتي پیښو په اړه رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د جمعې په ورځ ماپښین وروسته خپل د 6 کال وروستۍ خبري کانفرنس ورکړي او پکې هوډ وکړي چې د ولسمشرۍ د وروستۍ کال به دغه په وینا په ښکاره توګه په سیاسي ډګر کې تیر سي او پټ به پاته نه سي. ولسمشر اوباما یو ساعت د رسنیو سره په خبري کانفرنس کې چې په سپینه ماڼۍ کې دایر سو تیر کړي او د تیر کال پر لاسته راوړنو باندې رڼا واچوله چې پکې د ایران او کیوبا سره ډیپلوماسي، د اقلیم د بدلون په اړه نړیواله معاهده، د همجنسانو د واده په اړه د سترې محکمې حکم او د آرام سمندر د سیمې د هیوادونو تجارتي موافقه شامله وه. خو ولسمشر اوباما دا هم ویل چې زیات شمېر مسایل پاتې دي چې باید حل شي، چې دغو مسایلو کې د اسلامي دولت د ډلې لخوا د مخ په زیاتېدونکي تهدید مسله شامله ده او د غراز د هغو تروریستي حملو مسله شامله ده چې په اصطلاح افراد یې په انفرادي ډول ترسره کوي. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا ایالت د سن برنډینو برید چې پکې 4 کسه ووژل شول. ولسمشر اوباما پر دې باندې ټینګار وکړ چې امریکایانو ته په کار ده چې د احتیاط څخه کار واخلي، په داسې حال کې چې حکومت یې د نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي چې د اسلامي دولت ډله وځپي. د امریکا د پنسلوینیا په ایالت کې یو 19 کلن کس چې د اسلامي دولت سره یې بیعت اعلان کړی دی د پنجشنبې په ورځ ناوخته ونیول سو. هغه د خپل ټویټر اکاونټ څخه د پروپاګند لپاره کار اخیستی او یو بسته ورسره ګیر سوې ده چې پکې مهمات وه. داسې معلومیږي چې هغه پلان درلودی چې برید وکړي. جلیل ابن امیر عزیز چې د هاریسبرګ ښار اوسیدونکی دی د پنجشنبې په ورځ ونیول سو او پرې د ترهګرو د ملاتړ تور ولګول سو. هغه په محکمې کې حاضر سو او لومړنۍ قضایي مقدمه به یې راتلونکي ونې پیل سي. د امریکا د استازو د مجلس ډیموکراتانو یو نوې مسوده تصویب ته معرفي کړې ده چې پکې د مسلمانانو پر ضد کرکه غیر قانوني ګڼل شوې ده. د استازو د مجلس د دروش په تنه زیات غړي د دې نوې مسودې په لیکلو او ترتیبولو کې ونډه لري. د ورجینیا د ایالت ډیموکرات استازي ډان بیر ویل چې په کار ده چې موږ دا وښیو چې د مسلمانانو پر ضد تبعیض نه زغمو او دا چې دا کار زموږ د ارزښتونو خلاف کار دی. د امریکا اساسي قانون ټولو امریکایانو ته د مذهب د ازادۍ اجازه ورکوي. درې فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو سره په لویدیځه غاړه کې د نښتو وروسته وژل سوي دي. دا تشدد دغې لړۍ په دوام کې برید دی چې درې میاشتې مخکې پیل سوه او په لړ کې یې تقریبا هره ورځ یو برید کیږي. اسرائیلي سرتیرو وروسته له هغه نه یو فلسطیني ډریور وویشتي چې غوښتل یې اسرائیلي سرتیري په موټر ووي. دغه پیښه د سیلوات په شرګوډي کې په لویدیځه غاړې ته نږدې سوې ده. دویم کس د غزې په تړانګه کې هغه مغال ووژل سو چې غوښتل یې د اسرائیلو سره سرحد مات کړي او د سرحده خور واوړي. او دریم کس د غزې په تړانګه کې د جمعې د لمانځه وروسته د اشغال ضد مظاهرو پر مهال ووژل سو. د سپتمبر د میاشتې راهیسې تر اوسه پورې 19 اسرائیلیان یو امریکایي د فلسطینیانو لخوا د چاقوګانو په بریدونو کې وژل سوي دي او د اسرائیلو ځواکونو هم په دې موده کې شاوخوا 100 فلسطینیان وژلي دي چې اکثره یې برید کوونکي وو. او د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې اروپا ته د روانو کډوالو شمیر به راتلونکې اونۍ 1 میلیون کسانو ته ورسیږي. په جنیف کې میشت دغه سازمان د نړیوالو مهاجرینو د ورځې د لمانځلو په ترڅ کې په یو بیانیه کې وویل چې تر اوسه پورې 990,016 کسه د افریقا او منځني ختیځ څخه اروپا ته تللي دي. په دوی کې 800,000 کسان د ترکیې څخه یونان ته اوښتي دي او د نیم څخه زیات خلک د سوریې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د امریکا غږ د پښتو خبرونې لمړی برخه وري. یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو او قمندانانو د افغانستان د حکومت د ځینو پخوانیو چارواکو او د پارلمان د غړو په شمول د افغانستان د حراست او ثبات په نامه یوه نوې شورا جوړه کړې ده. پام وکړئ، له کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
دغه شورا په لومړی غونډه کې وینا کوونکو د افغانستان د روان وضعیت په هکله اندېښنه څرګنده کړې وه چې دوی د افغانستان د بقا په هکله خورا اندېښمن دي. د پخواني مجاهدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب ویل چې د شورا جوړېدل د حکومت پر ضد کوم اقدام نه دی، بلکې هدف یې د چارو سمون لپاره په بیلابیلو برخو کې ژورو اصلاحات راوستل دي.
طرفدار اسقاط نیستیم، اسقاط به خیر ملک نه میدانیم.
خغلی صاحب ویل د سکوت طرفدار نه یو او سکوت د هیواد په خیر نه ګڼو. د اصلاح پلویان یو بنیادی اصلاحات په امنیتي سکتور، په اقتصادي سکتور، په سیمه ایزو ارګانونو کې، په مرکز او ولایتونو کې اصلاحات د افغانستان د بقا او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره ډېر ضروري ګڼو. همداشان استاد صاحب د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې ژر د اساسي قانون لویه جرګه راوغواړي. د افغانستان د جمهوري ریاست پخواني لومړي مرستیال محمد یونس قانوني دې غونډې ته وویل چې که چیرې د 1950 کال د سومبلي تر میاشتې هغه لویه جرګه چې جمهوري رئیس محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د خپل حکومت د جوړېدو پر وخت پرې موافقه کړې وه، جوړه نه شي نو اوسنی نظام به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي.
حکومت وحدت ملی فعلی ما در ماه سنبله سال آینده
خغلی کانونی ویل زمون گسنه دی ملی والی حکومت کم مشروعیت چی دی ماپکی دی مخی لاس سر آوله در روان کال در سنبله پر میاش که خپل مشروعیت لاس ورکی در خود دو تیمونو دی ماپکی پاساس او پس دارت پانی دی اجرای راست دی بدلولو بس چې د اساسي قانون د لوی جرګې په اساس وړاندې شوی کچې په بیلابیلو بهانو د اساسي قانون لوی جرګې جوړ نشي او ځندېږي د نظام د مشروعیت بحث په کلکه تر پوښتنې راوړي. همداشان خغلی قانوني ویل چې کچې لازم اقدامات ترسره نشي نو پر روان په سلی کې به افغانان بیا د سختو جګړو شهیدان وي.
من بارها عنوان کردم کې تروریسم جهانی سازمان دارن.
خغلی قانوني ویل ما څو ځله د اعلان کړی چې نړیوال تروریسم سازمان لري، رهبری لري، منابع لري، کوم څه چې نه لري هغه پایتخت دی. د تروریزم ملاتړو کړیو پریکړه کړې چې سکل له ګرمۍ څخه په ګټې اخیستلو یو ځل بیا افغانستان د تروریزم پایتخت بدل کړي. زیات شمېر تورستان چې په منځني ختیځ کې مصروف وو په ګاونډي هیوادو کې راټول شوي دي. پریکړه کړې چې د پسرلي پر راورسېدو زموږ مقدس هیواد ته راواوړي او په دې توګه زموږ ستر ملت له تباهۍ سره مخ کړي چې دا کومه کوچنۍ پریکړه نه ده. د دې شورا لومړی غړي ته په نورو وینا کوونکو کې اسلامی حزب مشر عبدالحاجی ارغندیوال د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤوف ابراهیمی د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوزی د اداري چارو پخوانی رئیس ډاکټر صادق مدبر او د اوبو برېښنا پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان هم شامل وو. د افغانستان د حراست او ثبات شورا چارواکو ویل چې لومړی هدف یې دغه شورا پراخه کیدل دي او غواړي چې نور سیاسي ګوندونه او بنپوزه شخصیتونه هم په کابل او ولایتونو کې دغه شورا کې غړیتوب تر وبولي. همدا شان دغه چارواکو ویل چې دا شورا د اوږدي مودې هدف لري او غواړي چې د جمهوري صدر راتلونکو ټاکنو په ګډون په ټولو ټاکنو کې برخه واخلي. تر اوسه افغان حکومت د دغه شورا غوښتنو په باب څه نه دی ویلي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارکوونکي دا ګڼي چې په دغه شورا کې راټول شوي اکثره شخصیتونه هغه کسان دي چې د پخواني جمهوریت حامد کرزي د واکمنۍ په وخت کې په لوړو څوکیو کار کاوه. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ډاکټر وزیر صافیه وایي چې په شورا کې راټول شوي شخصیتونه خپلو ګټو د شورا کې ګډون ته هڅولي دي.
په حقیقت کې دا ټول همیشه یو لاس نه دي. ولې چې دي څوارلس پنځه لس کاله د ریکارډ کارګي په وخت کې ټول په قدرت کې او داخلي سیاست د دوی لاس کې وو، خارجي سیاست د دوی لاس کې وو. دا جنگونه نننی نه دي، دا د ډېرو کلو مخکې روان دي.
خو دغه شورا چارواکو په ډاګه ویل چې دوی په نظام کې د ځان لپاره د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د حاصلې دي بیل کړي، بلکې هڅه کوي چې دغه چارواکو په وینا افغانستان له بحران څخه وژغوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې او 1:40 دي. دا سرکاري هغه هلې ځلې ناکام شوې دي چې هدف یې دا و چې روسیا د یوکرین په ختیځ کې د خپلو اعمالو له امله ګوښه کړي. مګر د سیاسي چارو کارپوهان وای چې دغه کار د روسي د امنیت او چې دغه کار روسي ته د امنیت او اقتصاد لامل په لوړ قیمت تمامېږي. په موخه د مسکو نه د خبريال دانیل شرف ریپورت.
په سوریه کې د روسي هوایي حمله د دې سبب شوې چې د نړۍ لوی هیوادونه د تروریزم او د مهاجرو ستونزو ته زیاته پاملرنه واړوي او د دمشق سره د سولې معاملې وکړي. د کریملین د کاته په مسکو کې د بارلیتو په سترګه کتل شوی او هغه په یوکرين کې د روسي د اعمالو له کبله د هغه هیواد ډیپلوماټیک ګوښه توپ ختم کړی دی. د مسکو د دولتي په هنتون د نړیوالو اړیکو په څنګه کې ویکتور میزن په دی اړه داسې وایي.
There's the general feeling here I would say among the political and military.
زه باید ووایم چې دلته د سیاسي او نظامی چارواکو ترمنځ داسې عمومي ذهنیت موجود دی چې روسیا اوس د لویدي سره سیالي او رقابت کوي او خپل اجنډا تطبیقولی شي. روسیا وایي چې هغه په تروریسانو بمباری کوي، مګر هغه هیواد لدې کبله غندل کیږي چې زیاتره په هغه اعتدال غوښتونکو یاغیانو باندې هم حمله کوي چې د روسیې د متحد جمهوریت بشار الاسد مخالف دي. خو د روسیې د جمهوریت ولادیمیر پوتین دغه نظامی عمل روسیې ته په لوړ قیمت تمامېږي. د اسلامي دولت د ډلې تروریسانو یې په غچ اخیستلو کې د یوې روسیې الوتکې د راغورځولو ادعا وکړه. د کارنګي د موسسې د مسکو د مرکز کارکونکی الکساندر بانوف په دې اړه داسې وایي.
It's the increased danger of terrorist attacks.
دغه بمباریو په ټوله نړۍ کې او خپل په روسیا کې دننه د روسیې په مقابل کې د تروریستي حملو خطر زیات کړی دی. د ترکیې د سرحد په اوږدو کې دغه هیواد لخوا د روسیې د وی بم غورځون کې لوتو کې د راغورځول نه ورسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خپل ډېرې ټیټې کچ ته رسیدلې دي او د یو پراخ شخړې د راپیدا کېدو خطر یې منځ ته راوړی. بانو وایي چې د روسیې د جمهور رئیس پوتین نوم او شهرت کڅه هم چې اوس په بیساره توګه لوړ شوی، مګر دا به همداسې پاتې نشي. کارپوهان وایي چې د پوتین نوم او شهرت زیاتره د ملت پالو او نشنالستانو لخوا لدې کبله لوړ شوی چې هغوی فکر کوي جمهور رئیس زیات سیاسي پرمختګونه کړي دي. په دې کې په سوچي کې د 2014 کال د ژمي د اولمپیک لوبې، په 2014 کال کې د روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل او په یوکرين او سوریه کې د زور او قدرت چلول شامل دي.
کلبشا راو اخلا دار وای
واشنگتن اورې د مخستان او بجی او نه څولېخ دقیقي په افغانستان کې د ناروې د کمیټې د نرسنګ او قابلیت د روزلو د پروګرام مسوله ډاکټر خدیجه وای چې د هیواد په لری پروتو سیمو کې د قابلیت او نرسان د خزل لپاره د روغتي اسانتي او په برابرول کې ډېر موثر ثابت شوې دي په موکړې وی مرکه تا چې لړ ډاکټر خدیجه سره په خوښ کې زمون خبريال ابراهيم رحيمي کړی دا
چون خزی تر ټولو زیات ضرورت چې لري هغه روغتي اسانتي او ته لري په ځینو ولایتو کې تاسو د نرس قابلیتګانو د روزنې مرکزونه لري دا په دغه ولایتونو کې څومره موثر ثابت شوی دی
واقعا دا ډیر زیات موثر ثابت شوی دی ځکه چې هغه قابلیتګان چې موږ د کمیونټي نه یا ټولنې نه انتخابو شاګردان یې انتخابو او هغه بیا قابلیتګو او بیرته زی هغه ټولنې ته او خدا دې د کلچر سره مشکل نه لري ځکه چې د ماغې محیط کې لوی شوی دی بل هغه کمیونټي لپاره هم د قابلیت قبول دی ځکه چې د ماغې لور ده د ماغې تر لور ده که د امنیتي نگاه نه هم د ماغې کلی کې چې څوک دی حمایت کوي ځکه چې دا د ماغي منطقي ده او دې ډیر مثبت رول د پروګرام لرلې دي چې موږ د پروګرامونو په وردګو کې په لغمان کې په کاپیسا کې په خوست کې لرو او همچنان یو مکتب بلم د آیچس یا د هاسپټال مید وایف چې تربیکو په جلالآباد کې مګ متاسفانه اوس دلته موږ چې د نور ولایتونو کې ګورو او مخصوصا د خوست د قابلیت موږ تربیکو موږ د کمیونټي د پاره تربیکو موږ د جامعې د پاره تربیکو مګ دغه قابلیت چون نه بود د هاسپټال مید وایف یا د شفخانه مید وایف د دازي شفخانه کې کار کوي کچيري خوست ولایت متوسط طبي انسټیټیوټ یا آیچس سولري نو د دې بعد دې به وکړی شي چې دغه قابلیت نرسان چې موږ فارغ کړی دي د لارشي کمیونټی ته او د هاسپټال مید وایف ریشي هاسپټال کې کار وکړي اوس په خوست کې دا فکر دی چې د هاسپټال مید وایف هیڅ نشته هیڅ خوست هاسپټال مید وایف نه لري دا کمیونټی مید وایف چې موږ د کمیونټی لپاره فارغ کړی دي موږ د دې لپاره فارغ کړی چې د کلینیکونو کې کار وکړي په ټولنه کې کار وکړي دوی په هاسپټالونو کې کار کوي زه فکر کوم چې هر شته ضرورت د خوست د خلکو لپاره انسټیټیوټ د طب متوسط دی چې دا فعال شي او دا یو په افغانستان کې قندهار او هرات او جلال آباد دغه ځایونو کې مزار کې آیچس شته دی او که چیرې په خوست کې هم دا جوړ شي ډېر بخی اگر چې د خوست امکانات دیگه دي په لغمان کې په کاپیسا کې په وردګو کې موږ تعمیر نه لرو د مکتب د قابلیت لپاره موږ هلته د شخصي کورونه کرا کړي دي مګم خوشبختانه په خوست کې موږ یو استاندارد تعمیر د چې د هر اکاډمیک د نگاهه استاندارد یې موږ لرو
او دا مشکل مو په همدغه ولایتونو کې دغه تعمیراتو نشتون دی که نور ستونزې هم لري
ځینې ولایتونه دي چې موږ د امنیتي نگاهه ستونزې لرو ځینې ولایتونه دي چې موږ د کلچر د نگاهه ستونزې لرو ځینې ولایتونه دي چې هغه نه قبلی چې خپل لور راوسته دراشي دغه مکتب ته مګم ستونزي فرق مختلف یو ځکه قابل سایبان دومره نرسان دومره زیاتی چې کلینیک ځای ورته نشته په بل ځکه ته یو انجلی چې مکتب ولې پیدا کولې نشي قابله پیدا کولې نشي نو زه فکر کوم په افغانستان په مختلفو برخو کې ځینې برخې دي چې امنیت پکې خراب دی مکتب ته انجونی نو پرې خوصل کېږي مکتب سیزل کېږي طبعا هلته چې مکتب نشته هلته به کلینیک نه هلته به قابله نه هلته به هره بدبختي مثلا په یو ساحه کې مریضان دومره ډیر دي ساحه کلینیک ته مریضان ډیر راځي هلته دوا نشته ډاکټر نشته قابله نشته یو ځکه دوا پرته ده مګم هلته دوا بیخي کافي ده حتی دوا زیاته ده زه فکر کوم چې زیاتر مسله امنیت کې ده
د دې لپاره چې د افغانستان د لرې پرتو سیمو خزینه وي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري مجموع کې مو خلکو ته پیغام څه ده چې څه باید وشي
زه خپل ټولو ورونو ته وایم چې هر چېرته چې د مکتب دروازه وازه وه هلته د خوشبختۍ او آرامۍ دروازه وځيږي زه فکر کوم چې اکثرا هیچا زموږ د پښتنو سیمو یا زموږ د هزارګانو ورونو سیمو یا د تاجکانو او ازبکانو ورونو د هیچا نه خوښیږي چې ښځې سړي ته لاړ شي بنان که تاسو وړئ چې ستاسو اولادونه سبق و ایستاس کورنه یارام ایستاس و ماشوم صحتمند ایستاس و مور صحتمند ایستاس و خز صحتمند لطفا مکتب دروازه وازه که کلا چی خز سبق و ایو خز کوله شی چی معلم شی داکتر شی قابل شی نرس شی او هر کلا چی در مکتب دروازه تلالی و تاسو توقع ملاره چی زما خز دی صحتمند دی زما ماشوم دی صحتمند دی او ما تدی سیهی دی صحت نگانه دی ما تا خدمت شی نزوخ پیورون تا پیشنهاد لرم چې لطفاً لطفاً مکتبونو دروازه وازی که پریدی چه اینجونی مکتب وای امدغه اینجونی با بیر تراشی خپل میندی خویندی او دایی با تداوی کرشتی چه منگ دیر بدبختی حالت که جنون که زمان میندی دی چه مری پلاره که مری ده یوادی خونریزی نمری ده یوادی فشار نمری یو ماشوم ده یو سنه چه هیس نومی سیی نتر کیگی اگه نوم میکروبی کیگی ده حقی نمری رازه چی لاستر لاست ور کو او ده مرگ و بدبخته نه زان بچ کو
ده امریکا غگ اشنا رادیو منزنه سپا دولست و شپگنوی افهم سل اشاره پینزه ریختینی او تازه خبرونه
د خبرونو په دې برخه کې یو ځل بیا پام وکړئ. د دې ساعت مهم خبرونو ته د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر افغانستان ته د یو نایلن سوي سفر په لړ کې رسیدلی دی. هغه افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې په دې هیواد کې تشدد مخ په زیاتېدو دی، په خاصه توګه د هیواد په ختیځ کې چیرې چې د اسلامي دولت ډلې ځالې جوړې کړې دي. د هلمند ولایتي امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په جنوب کې د خانشین سرحدي ولسوالۍ تر یوې سختې جګړې وروسته بیرته د طالبانو څخه نیولې ده. دا چارواکي وایي د خانشین ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات سوي او پرون سهار وختي افغان امنیتي ځواکونو دغې ولسوالۍ مرکز ونیوی. د خانشین په ولسوالۍ کې د سرحدي قواو یو مقام سمنوال عبدالعلي کلیوال امریکا ته غشنا رډو ته ویلي دي چې په دغو پوځي عملیاتو کې د افغان حکومت 240 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د جمعې په ورځ د ماپښین وروسته خپل د سش کال وروستۍ خبري کانفرنس ورکې او پکښې ووډ وکړي چې د ولسمشرې وروستۍ کال به یې د هغه په وینا په ښکاره توګه په سیاسي ډګر کې تیر سي او پټ به پاته نه سي. ولسمشر اوباما یو ساده رسنیو سره خبري کانفرنس کې چې په سپینه ماڼۍ کې دایر شوی و تیر کړي او د تیر کال پر لاسته راوړنو باندې رڼا واچوله چې پکښې د ایران او کیوبا سره ډیپلوماسي، د اقلیم د بدلون په هکله نړیواله معاهده، د همجنسانو د واده په هکله د سترې محکمې حکم او د آرام سمندر د هیوادونو سره تجارتي موافقه شامله وه. د امریکا د پنسلوینیا په ایالت کې یو 19 کلن کس چې د اسلامي دولت سره یې بیعت اعلان کړی د پنجشنبې په ورځ ناوخته ونیول سو. هغه د خپل ټویټر اکاونټ څخه د پروپاګند لپاره کار اخیستی او یو بسته هم ورسره ګیر سوی دی چې پکښې مهمات وه. داسې معلومېږي چې هغه غوښتل چې برید وکړي. د امریکا د استازو د مجلس ډیموکراتانو یو نوې مسوده تصویب ته معرفي کړې ده چې پکښې د مسلمانانو پر ضد کرکه غیر قانوني ګڼل سوې ده. د استازو د مجلس د 35 زیاتو غړو د دې نوي قانون په لیکلو کې ونډه درلودلې ده. د ورجینیا د ایالت ډیموکرات استازي ډان بیر وویل چې په کار ده چې موږ دا وښیو چې د مسلمانانو پر ضد تبعیض نه زغمو او دا چې دا کار زموږ د ارزښتونو خلاف کار دی. درې فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو سره په لویدیځه غاړه کې د نښتو وروسته وژل سوي دي. دا تشدد دغې لړۍ په دوام کې برید دی چې درې میاشتې مخکې پیل شو او په لړ کې تقریبا هره ورځ په سیمه کې برید کیږي. او د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې اروپا ته د روانو کډوالو شمیر به راتلونکې اونۍ 1 میلیون کسانو ته ورسیږي. په جنیو کې میشت دغه سازمان د نړیوالو مهاجرینو د ورځې د لمانځلو په ترڅ کې په بیانیه کې ویلي دي چې تر اوسه پورې 990,216 کسه د افریقا او منځني ختیځ څخه اروپا ته تللي دي.
د موسم حال نن د شنبې په ورځ په کابل کې تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفی 9 درجه سانتي ګراد ده. په جلال آباد کې تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفی 4 ده. په اسد آباد کې تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 3 ده. په کندهار کې تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 0 ده. په مزار شریف کې تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه منفی 1 ده. په هرات کې تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفی 4 ده. په فیض آباد کې تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 0 ده. په بامیانو کې تودوخې لوړه درجه منفی 8 او ټیټه منفی 11 ده. په ګردیز کې تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفی 8 ده. په غزنی کې تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفی 11 ده. په خوست کې تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفی 6 درجه اټکل شوې ده. په کندوز کې تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه او ټیټه 2 درجه سانتي ګراد ده. په پېښور کې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 9 درجه ده. او په کوټه کې تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 3 ده. او دلته په واشنگټن ډي سي کې تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 0 ده. ډیر محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه په تو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.